د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري سنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې سردار محمد داود خان پر روختون د نننۍ وسلوالې حملې له وروستي حاله مو خبرو. ځینې راپورونه وایي چې دا حمله پای ته رسېدلې. له خپل خبریالانو سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې جرمني او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو له امله د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کړنلارې په ډله ییز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې په نړیوال قانون به انتېری وي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو د افغانستان د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ کاته له اوو ساعتونو راهیسې روانه ده. او د فراس سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو ساختماني شرکت څلور کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو له لورې تښتول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د پاکستان د راکټي بریدونو او د افغانستان د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیریو له لاسه پوزې ته راغلی. د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په شکایت پاڼه کې راغلي چې پاکستان د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د افغانستان په خاوره 2016 د توغنده یو حمله کړی چې مرګ ژوبلې هم اړولې. په شکایت پانه کې همدارز راغلی د دغه راکټي حملو له امله 450 کورنۍ بې ځایه سوې دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته له اوو ساعتونو راهیسې روانه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادبنش ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي درې تنه وو چې یو یې وژل سوی او دوه نورې په شپږم او اووم پړونو کې ځانونه پټ کړي او پر سرتیرو ډزې کوي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤول محمد اسماعیل کووسی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه درې جسدونه او د شپږ 50 ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته انتقال شوي دي.
ارقام اخیری که به دست ما رسیده به تعداد 56 تن از هموطنان ما که باز هم زیادتر مردمای ملکی یا تا خانمها و طفل شاملش از زخمی شدن و 3 تن هم شهید شد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وغندله او هغه په ټول ملت حمله یاد کړه. د شتلې د دې حمله مسؤلیت منلی. او د فراسي می چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو ساختماني شرکت څلور کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو له لوري تښتول شوي دي. د فراد والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د یاد شرکت څو ماشینونه هم سوځولي دي. د مهری په خبره په سیمه کې د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي چې دغه کسان د وسلوالو له منګولو څخه خوشې کړي. تر اوسه چا د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې هم په فرا کې پر ساختماني شرکتونو بریدونه شوي چې تر ډېره یې چارواکي پړه د درلو د دولت پر وسلوالو مخالفان واچوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
اوریدونکو، د کابل څخه د سردار محمد داود خان پر روغتون یا پر 420 پوځي روغتون باندې د حمله په اړه ورستۍ خبر دا دی چې د فرانسې خبری اژانس افغان چارواکو ویلي چې حمله پای ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی سره خبري وکړي او تاسو ته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. خو اوس به راسو نړیوالو خبرونو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل نن وویل چې جرمنی او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو له امله د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. خو ترکیه ته یې خبرداری ورکړ چې جرمني چارواکي په مذاکرو او خبرو کې له نازیانو سره پرتله کېدو ته د سرې کرښې په توګه ګوري او په هیڅ حالت کې نشي زغملی. زیګمر ګابریل نن په برلین کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره تر کتنو وروسته وویل چې له خبرو او ډیالوګ پرته بل بدیل نه ویني او یوازې خبرې قدم په قدم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو ته لار پرانیستلی سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په همبور کې د جرمني د قونسلګرۍ مخکې راغونډو شوو ترکانو ته وینا وکړه. په جرمني کې تقریبا 1.4 میلیونه ترکان ژوند کوي چې په رای ورکولو کې د ګډون په شرایطو برابر دي. په ترکیه کې په وروستیو کې یو ترکی ول اصله جرمنی خبریال ونیول شو. د ترکیه حکومت غواړي چې په اساسي قانون کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د صلاحیتونو د لوړولو لپاره ټول پښتنه وکړي. ترکی چارواکو په وروستیو کې هڅه کوله چې په جرمني کې د میشتو ترکانو ترمنځ په دغه رای ټول پښتنې په اړه تبلیغ وکړي، خو ادعا یې کړې چې د دوی مخنیوي سوی دی. په جرمني کې تیره اونۍ د یو شمېر ترکی چارواکو او هلته د میشتو ترکانو ترمنځ څو غونډې لغوه هم شوې. د ټولو مسایلو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کړنلارې به په ډله ییز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې پر نړیوال قانون به تیری وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنر نن وویل چې امریکا ته د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو د خلکو پر ورتګ درې میاشتنی بندیز د اندېښنې وړ دی. زید الحسین نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په کلنۍ وینا کې څرګنده کړه چې د ولسمشر ترامپ کړنلارې زیات شمېر کډوال پرته له دې چې په امریکا کې د هغوی سابقه یا کورنۍ ریښې په پام کې ونیول سي د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنر نن وویل چې د یهودانو، مذهبي لږکیو او قومي اقلیتونو پر ضد د زیاتېدونکو تبعیض او تعصب د مخنیوي لپاره پیاوړې رهبرۍ ته اړتیا ده. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د ولسمشر ترامپ نوی فرمان د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان او یمن امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګوي. دغه فرمان هم دراز امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ یو سل شل ورځنی بندیز اعلانوي. او د چین ستر مخابراتي شرکت زی ټی ای موافقه کړې چې شمالي کوریا او ایران ته د حساسې ټکنالوژي ورکولو لامل چې پر دې هیوادونو د امریکا له بندیز سرغړونه بلل سوي 902 میلیونه ډالر جریمه ورکړي. د امریکا حکومت پرون دا خبر اعلان کړ. د موافقه متن د امریکا په ټکساس ایالت کې د محکمې تایید ته استول سوی دی. کچېری د شرکت د بندیزونو په وکلنه امتحاني دوره کې نوې سرغړونی هم منلې، شاید 300 میلیونه امریکایي ډالر بل جریمه هم ور باندې ولګیږي. دا مهم نړیوال خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچاټ کې شوې ده. په کابل کې راتلونکو دوه ساعتونو کې د واورې احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه به لس وی ټیټه به منفی یو. په هرات کې آسمان شین وي. د تودوخه لوړ درجه به ډیر لس وی ټیټه به یو. په کندهار کې آسمان دریز وي. د تودوخه لوړ درجه به تل لس وی ټیټه به څلور. په غزنی کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 2 ټیټه به منفي 4. په بامیانو کې به هم آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 5 ټیټه به منفي 11. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 14 ټیټه به 4. په جلال آباد کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه به 22 ټیټه به 9. په بدخشان کې به هم آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه به 5 ټیټه به منفي 13. او په گردیز کې به هم اسمان وریز وي. د تودوخې لوړ درجه به شپږ وی ټیټه به منفي 4. خو وخت
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. راپور نوای چې په کابل کې سردار محمد داود خان پر روختون نه یې وسلواله حمله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی امپای ته رسېدلې. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه حمله په سختو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
د افغانستان حکومت د افغانستان د خاورې پر تمامیت د پاکستان د وروستیو تعرضونو او سرغړونو په اړه رسمي شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلی دی. دا موضوع مو د حقوقي چارو له یو کارپوه سره څېړلی.
یو د ښه ګاونډیتوب اصل، بل د نه مداخلې او تیری د مخنیوي اصل، او دریم په بین المللي مناسباتو کې د قوې د نه استعمال اصل.
د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو رول خورا مهم وباله.
له ښځو سره د زور او ظلم د ختمولو په لور یو مهم ګام دا دی چې ښځې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډېر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او دغه راز د سپورت ځانګړي پروګرامونه هم مه هېروئ. کابل نن د یوې بلې خونړۍ حملې شاهد و. د حمله د کابل د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون وسلوالو کړې وه. مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د حملې په ترڅ کې د ټپیانو او وژل شوو په اړه تر اوسه دقیق ارقام نشته، خو ځینو سرچینو د 50 شاوخوا ملکي وګړو د ټپي کېدو او د شاوخوا 3 تنو د وژل کېدو خبره کړې ده. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې حمله تر دا څو شېبو مخکې هم روانه وه، یعنی په روغتون کې هغه 2 تنه وسلوال چې په پاسنیو پوړونو کې ځانونه پټ کړي وو ډزې کولې. خو وروستي راپورونه وایي چې حمله هم پای ته رسېدلې. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی، همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره دی. زدران صاحب، وروستي راپورونه څه وایي چې حمله څه وخت پای ته ورسېده، او آیا چارواکو څه ویلي چې په دې حمله کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې؟
بله، ورستی معلومات هم دادی چې شیبا وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې شیبا وړاندې دغه حمله چې نږدې و ساتې دوام وکړ پای ته رسیدلې ده. د حمله چې د سهار 9 بجې شاوخوا د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې شی و، او تلفات هم تر اوسه پورې مختلف معلومات څوک کم خي څوک زیات خي چې موږ د بیلابیلو سرچینو سره خبرې کړې دي. خو دا حمله د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې څو دقیقې وړاندې پای ته رسېدلې ده. نوموړي ازادي راډیو ته د دې حملې د لا جزئیاتو په اړه وویل.
د حادثې وروسته د پولیسو ځانګړي ځواکونه ساحې ته لاړل او خپل عملیات یې پیل کړل. څو شېبې مخکې عملیات ختم شو. هغه څلور ترهګر ترورستان چې په دې حملې کې لاس درلود ټول له منځه تللي دي. نو زموږ د ځانګړي ځواکونو یو سرباز زخمي شوی. دوی هدف د یو خوا دا و تر څو دغه ترورستان له منځه یوسي، او د بلې خوا هغه کسان چې پرې تعمیر کړي ول هغوی وباسي، تخلی شي او ورته مرسته وشي. او ډېر کسان لرغونو کسان دوی د تعمیر څخه وویستل، هغوی ته دوی وژغورل او ترورستان هم له منځه لاړل.
بلې، ښاغلی صدیقی که څه هم د تلفاتو په اړه وروستي معلومات له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل وروسته لدې چې دوی څېړنې بشپړ شوې حتمن هغه وروستي ارقام چې څومره کسان مړه او څومره وژل شوي دي له رسنیو او له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو لدې څو شېبې وړاندې بیا د عام روغتیا مطبوعاتي مسؤل محمد اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه 3 کسان وژل شوي دي او نږدې 50 نور ټپیان شوي دي. یعنی شاهدانو بیا په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 10 مړي لیدلې دي او ګڼ نور کسان چې ټپیان شوي دي. لکه مخکې چې تاسو ویلې، د دغه حمله مسؤلیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیسته ده، او ګڼو خلکو ته د تلفاتو ویلې دي.
بلې یوسف خان زران تاسو نه مننه. بیا به هم د دې حملې د ورستۍ جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو. خو د کابل نننۍ حمله له مختلفو لورو غندل شوې ده. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا سیاسي دفتر یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت هم پر روغتون دا حمله په سختو ټکو غندلې. دغه راز اجرایه رئیس د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس هم په ار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغې حملې په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی پر سردار محمد داود خان روغتون حمله د ټولو انساني اصولو خلاف عمل وباله. اجرایه رئیس هم وویل چې دا عمل د نه بخلو دی او په یوه دین او مذهب کې هم جواز نه لري. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله په سخت ټکو وغندله. ښاغلی غنی د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې په ارګ ماڼۍ کې وویل پر روغتونونو حمله په هیڅ یو دین او مذهب کې جواز نه لري. ولسمشر زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو د دغه حملې په ترسره کولو سره ټول انساني اصول تر پښو لاندې کړل او په خبره دغه حمله د افغانستان پر ټول ولس حمله ده.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
دی وای نن روز هم دی وی توریستی حمله شهیدانی و چی ټول انسانی حقوق تر پښو لاندې کړی. روغتون هغه ځای دی چې په هر دین او مذهب کې خوندی وي. پر روغتون حمله د ټول افغانستان پر خلکو او ښځو حمله ده.
تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
یو شمیر وسلوال مخالفینو نن سهار 9 بجې په کابل ښار کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې وسلوال مخالفینو د روغتیایي کارکونکو په جامه کې د حمله ترسره کړه. د راپور نمخې حمله کوونکې د دغه روغتون له شمالي دروازې څخه د روغتون محوطي ته ننوتې. په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ښځو د نړیوالې ورځې د منظور په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوال مخالفینو دغه جنایت د بخښلو نه دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه حمله تلفات لري خو د تلفات په اړه کره معلومات نشته.
جنایتکارایی که دست به یه عمل میزنن هیچ وقت بخشوده نخواهد شدن.
دی وای حق جنایتکاران چی دغ دول اعمال تر سرکوی ده بخشلو ور ندیب. دوی پر انسانی کرامت، شرافت، عزت او پر بشری فکر حمله کرده. تر وسط تلفات پاره کار معلومات ندارم. خلا بعد مرغ تلفات لریب.
نسبت به تلفات نداریم اما متاسفانه تلفات امراه داشته.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په هغه غونډه کې چې د پخوانی حکومت د مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د دریم تلین په یاد جوړ شوی و دغه حمله وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوه جسدونه او دولس ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته وروړل شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې ممکن تلفات تر دې زیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل اوس هم د وسلوالو حمله کوونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو حمله کوونکو د روغتون د کارکونکو د جامو څخه په استفاده د روغتون دوهم او دریم پوړ ته ځان رسولي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس مهال نور امنیتي ځواکونه هم د پیښې ځای ته رسیدلي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. خو تر دې وړاندې تر ډیره دا ډول حملې د وسلوال طالبانو لخوا ترسره شوي. د سردار محمد داود خان روغتون چې په کابل ښار کې د امریکا سفارت ته نږدې موقعیت لري څو کاله وړاندې هم انتحاري حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې سردار محمد داود خان د حملې په اړه مو د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل چې دغه حمله په سختو ټکو وغندله. حمله څو شېبې مخکې امپای ته ورسېدله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حمله د حمله کوونکو په وژلو سره امپای ته ورسېده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په دغه روغتون د وسلوالو په حمله کې شاوخوا 55 تنه ټپیان شوي او 3 تنه هم وژل شوي دي. په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون دننه حملې برید د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. آیا داعش داسې پیاوړو بریدونو وړتیا لري؟ افغان امنیتي ادارې د داسې بریدونو په مخنیوي کې ولې پاتې راغلي؟ دا او داسې نورې پوښتنې زما همکار اجمل اند د یوې مرکې په ترڅ کې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکې کړې دي. ښاغلی امرخیل، په پیل کې وایي
امریکا جنرال چې په افغانستان کې د ناتو مشري کوي هغه ویلې چې موږ داعش تقریبا 3000 نفر له بینه ویستل، صرف 800 په ننګرهار کې پاتې دي. ولی دولت افغانستان هم بیا دا اعلان وکړ چې موږ د داعش ملا په ننګرهار کې ماته کړې له کوټې له چین نږدې ځای ویستلي دي. هماغه لیدل شوي چې بېرته راغلي بیا یې هماغه ولسوالۍ نیولې، هماغه ولسوالۍ کې خلکو ته دوه ژورې تکلیف ورکړی. همدغسې په ډېریو والیانو په شمال کې هم د داعش له موجودیت ته راپورونه ورکړي دي. د فرانه هم د داعش له موجودیت ته راپور ورکړل شوی دی. نو په دې حساب که موږ دا راپورونه وګورو نو داسې پوهېږو چې داعش تقریبا اوس په زیاتره ولایتو د افغانستان کې شته.
جنرال صاحب داسې ښکاري چې داعش په داسې حال کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې حکومتي چارواکي او بهرني ځواکونه یې په وړاندې د عملیاتو او ځپلو خبرې کوي، خو داسې ښکاري چې له یوې وړې ډلې نه ورو ورو په یوې لویې او قوي ډلې بدلیږي. فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو د حکومتي پالیسي جوړونکو هغوی چې امنیتي پالیسي جوړوي د دوی تمرکز دې ډلې باندې کم دی یا د دې ډلې په وړاندې مبارزه کې ناقلي کوي او که نه دا ډله په ډېر قوت مخکې روانه ده؟
ځان له طرفه هغه وخت دوی په خاک سفید د فرا کې را پیدا شو، موږ دولت ته په دغه میډیا کې ویلي چې ګورئ دغه پدیدي چې نوې را پیدا کېږي یا کرا کرا دا اوټیږي په همدې منطقې کې بین لاړي، یا بالاخره چې په ننګرهار کې را پیدا شو او بالاخره په شینوارو کې خلک په بمونو کېنول او د خلکو سرونه یې پرې کړل، بیا هم دغه خبرې په میډیا کې په دغه تلویزیونو کې خبرداری ورکړل شو حکومت ته. ولې حکومت هیڅ وخت ونه ګراوه او نه خارجانو پرې مسله باندې تبصرې وکړي یا څه ویلې؟ د داعش حتی دا خبرې هم کولې چې داعش اصل په افغانستان کې نشته، سپین بیرغ په تور بدل شوی دی، دا خبرې هم کېدې. خو پر هر صورت هغه وخت چې دوی په نطفه کې واړه وو هغه وخت چا اقدام پکې ونه کړ، اوس یې کرا کرا دوی دوه سراسري شو په ټول افغانستان کې شتون پیدا کړ، اوس دوی دا خبرې کوي. خو اساسي خبره دا ده چې په دا کې سهلنګاري وسوه یا نه وخته چا یا د دې لپاره کوم بل هدف وجود لري چې دا داعش په افغانستان کې باید قوت پیدا کړي چې شاته کوم هدف ده؟ البته دا به پسته معلومیږي.
جنرال صاحب، افغان امنیتی چارواکي عموما د دغه حملو پر مهال باندې وایي چې دا ډېر پیچلی عملی او مخنیوي ناممکنه دی، خو دوی هڅه کوي چې تلفات راکم کی او دفع کی. فکر کوي چې امنیتی ادارې واقعا د داسې حملو په مخنیوي کې ډېر څه نشي کولی او کنه ډېر څه کېدلی شي چې د داسې حملو مخه په ځانګړې توګه په خاري سیمو کې او هغه سیمو کې چې ډېرې مهمې دي ونیول شي؟
دا موږ څوک وایي چې دا ناممکنه خو دا ډېره غلطه خبره ده. دا له اجتماع خدا قوتونه د سب خاطر دي. موږ اوس په امنیتي خو دفاعي حکومتونه تقریبا نږدې په څلور لکه لري. نو تاسو فکر کوئ چې موږ دې کې مختلف قوتونه لري، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه او په زمن دې کې استخباراتي او کشفي قوتونه؟ دا که درسته وظیفه اجرا کړه او په رښتیا اجرا کړه د وطن په خاطر د خلکو په خاطر اجرا کړه او په دې کې فساد وجود ونه لري، په دې کې ارتباطات وجود نه لري، زه فکر کوم چې ډېرې به ډېر به نادرې چې په کال کې شپږ میاشتې کوم حمله صورت ونیسي. اما دا خو ویلي چې ورځ تر ورځې پورې بله ورځ په شپږمه ناحیه کې وه، نن دلته ده، بل دغه نه تېر شو دارلمان کې وه، دا خو نو ضعف ښیي، دا خو نو معلومداره څوک وظیفه نه اجرا کوي، دا خو معلومه خبره ده. داسې نه ده چې دې مخنیوی نه کېږي.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ حملې دا چې دا حمله په څه ډول شوې او ولې افغان امنیتی ځواکونه د دغې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي، په دې اړه یې خپل نظر سره شریکه کړې. د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل حملې سره په یو وخت د افغانستان حکومت د افغانستان په ځمکني انتمامیت د پاکستان د پرلپسې تعرضونو او د پاکستان لوري د سرغړونو په اړه رسمي شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلی دی. د شکایت لیک په دې متن کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، د روان میلادي کال پایله تر اوسه پاکستان د افغانستان په خاوره له 1200 ډیر بریدونه کړی دي. د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي دا کار د افغانستان د حکومت ورسته انتخاب بولی وای چارواکي باید وکول شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت د پاکستان د راکټي حملو او د غیواد د هوایي حریم څخه د سرغړونې پاړوند ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت لیږلې ده. هغه شکایت لیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی پکې راغلی چې پاکستان د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان پر خاوره 2,26 راکټونه ویشتلي دي. په شکایت لیک کې د زیانمن شوو سیمو نومونه هم یاد شوي. پکې راغلي چې دا راکټونه او د هوان مرمۍ د ختیځو ولایتونو په ګوشتې، لالپورې، سرکڼو او خاص کونړ ولسوالیو لګېدلي چې مالی او ځانی زیانونه یې هم پېښ کړي دي. جمهور رئیس غنی په دې شکایت لیک کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې وضعیت خراب دی او پاکستان په واضح توګه د افغانستان د هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه کوي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې شکایت لیک کې ویلي چې د پاکستان له کړنو سخت اندېښمن دی ځکه چې دغه هیواد دا ډول موقف د ملګرو ملتونو د منشور او اساسنامې خلاف او د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکی دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت او مکنی بشپړتیا کمیسون وایي دا د افغان حکومت لپاره هغه کار و چې باید ترسره کړی وای. د یاد کمیسون غړي سالم محمد سالی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید دا موضوع تعقیب او د امنیت په شورا کې د دغه هیواد د ګټو د خوندي کېدو بلاک ولري.
مجبور دی شورا امنیت تر خپل فکر باندې کې دا غوښتا چې دلته خارجي سیاست ډیر مهم دی. افغانستان په دې وتواني کې شورا امنیت کې د ځان د دفاع لپاره د افغانستان د اوسني شرایطو په کتو باندې وکول شي شورا امنیت کې خپل ډله ټپله پیدا کړي او هغه خلکو ذهنونه برابر کړي.
له دې وړاندې تیر کال جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې هم د پاکستان په ورته اقداماتو اندېښنه ښودلې او هیله یې کړې وه چې د کابل دا اندېښنې جدي ونیول شي. د پاکستان پر وړاندې دا شکایت داسې وخت کېږي چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو چارواکو بیا بیا د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو ویلي دي. د حکومتي دې غبرګون تر څنګ عامو افغانانو هم د پاکستان د دا ډول تیریو پر وړاندې په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې کړې دي. عامو خلکو او د ملي شورا غړو ویلي چې افغان حکومت باید د ګاونډي پاکستان د شمو اهدافو پر وړاندې ټینګ ودرېږي او په دې اړه باید هر اقدام تر پایه تعقیب شي.
د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د پاکستان په اړه د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت موضوع مو له حقوقي پلوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره په مرکه کې انڅېړلې ده. ښاغلی استانکزي وایي چې دا د افغانستان د حکومت یو مهم اقدام دی. اجمل ان له ښاغلی استانکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان څخه د افغانستان د حکومت شکایت څومره پر ځای اقدام دی؟
دو دلایلو مشروعیت لري او ضرورت ورته شته. یو عیني حالت ده چې عملا پاکستاني مقامات له تېرو 20 ورځو را په دې خوا د افغانستان په خاورې باندې له خپلې د کنټرول ساحو نه متوترې ډزې کوي او د افغانستان پولو ته بې احترامي کوي او دا په حقیقت کې یو ډول تیاری او تجاوز ګڼل کېږي. په عیني لحاظ په حقوقي لحاظ یا پوریک لحاظ کدی مسئلے تا پام بچو د ملتونو د منشور پر اساس د اصولو چې بین المللی حقوق پا ولار یا منشور پا ولار ده دری اصلا بین المللی اصلینا یا د بین المللی حقوق و اصول نقصه دی. یاو د خرد آوندی توب اصل، بل د نمداخله او تیری مخنیوی اصل، او دریم پا بین المللی مناسباتو که د قوی د نه استعمال اصل. نادری اصلونه پاکستانیانو د پاکستان دولت نقص کړي او د مستقل هیواد په حریم باندې تجاوز او تیری کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دا په ځای یو اقدام ګڼم او هیله من یم چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه وکړي چې دا مسله په امنیت شورا کې په ښه ډول دفاع کړي او هلته د امنیت شورا د غړو رایه له ځانه سره ولسره ولري د پاکستان پر ضد تر څو له دغه لارې نه د دغه ډول متجاوز
یا متجاوز ګرانه اقدامات مخاوري. سنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکی لا د مخه خراب دي او سړی ویلې شي چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په کړکیچن وضعیت کې دي. څه فکر کوي چې دغه شکایت به د دې دواړو غونډیو هیوادونو اړیکی نور هم پس خراب نه کی؟
په طبيعي ډول د دوو غونډیو ترمنځ باید دوستانه اړیکی او همکاري وجود ولري. طبیعتا موجوده حالات یا تیر حالات په بینالمللي حقوقو کې یا په انساني روابطو په لحاظ صحیح نه دي، اما د افغانستان دولت د خپل ځان نه دفاع حق لري، یو مشروع دفاع حق لري چې دا بینالمللي مناسبات کې د امنیت شورا له لارې باید ترسره شي. او بل ټکی دا ده چې زه فکر کوم چې پاکستانیانو د خپل 60 کلن تاریخ په اوږدو کې هر هغه شی چې د افغانستان پر ضد یې کولی شوی تر ننه پورې دا یې کړي دي، صرفه یې نه ده کړې. زه فکر کوم چې دا د ډیپلوماسۍ زمان ده چې د افغانستان چارواکي، د افغانستان ملت او د افغانستان بینالمللي متحدین باید پاکستان په خپل ځای کښېنوي.
استاد، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې مسلو په اړه د بیلابیلو سیمه ییزو کړکیچونو نه شکایت کیږي، خو په ځینو مواردو کې دغه نړیوال سازمان کوم غوڅ اقدامات یا پریکنده اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د افغانستان دغه شکایت به د هغوی لپاره څومره اهمیت ولري او پر پاکستان به یې اغیزې څه وي؟
څو ټکي ته باید پام ولرو. لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، فیصله نامو او قطعنامو ترمنځ فرق شته. معمولا په قطعنامو کې د امنیت شورا اقدامات کوي، د عملي اقدامات ته متوصل کیږي. چې زه فکر کوم دا ډېر په ده پورې ارتباط لري چې موږ څومره کولی شو د خپل برحق موضوع نه زموږ نمایندګان چې په ملګرو ملتو کې دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان دولت چارواکو کولی شو د موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او د استاد نصر الله ستانکزي خبرې واورېدې چې له حقوقي پلوه یې دا موضوع څېړلې وه. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون چې د 400 بستر پوځي روغتون هم بلل کیږي، د وسلوالي حملې څخه وروسته خبری رسنیو خبر ورکړ چې حمله پای ته ورسیده. په دغه حمله کې د وژل سویو او زخمیانو د شمیر په اړه هم وروستي معلومات نه دي خبره شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته دقیق ارقام درته وړاندې کړو. د افغانستان حکومت نن د افغانستان پر خاوره پر ځینې سرحدي ولایتونو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری لامل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت استولې دی. دا خبر یو معتبر حکومتي سرچینې د ازادي راډیو سره شریک کړي چې غوښتل یې هویت پټواته وساتل شي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ کړنلاري په ډلهیز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې پر نړیوال قانون به یو تیری وي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سګمر ګابرایل نن وویل چې جرمني او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو له امله د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. دا د خبرونو لنډیز.
سپورتي خبرونه، او په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات به د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړي پروګرام کې چې له بل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو. واورې، خو اوس بیا هم راځو په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع ته. دا ورځ نن په ارګ کې ولمانځل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو رول خورا مهم و باله. دغه راز په دې غونډه کې اجرایی رئیس هم د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ څرګندونې کړې. یوسف خانزادران نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهور رئیس غنی وای د ښځو حقونو په لیکدو او دودی پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي ختمیدو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو ونډه مهمه ده. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ 8 یا د ښځو پیوستون د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله، هیله وښوده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د پخوا په پرتله ډېرې کاندید او رای ورکوونکي ښځې وي. له ښځو سره د
زور او ظلم د ختمولو په لور یو مهم ګام دا دی چې ښځې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. مشهور جمله ده چې وایي حق نه ورکول کیږي بلکې اخیستل کیږي. د حقونو د اخیستلو یو ډیر ضروري شرط په انتخاباتو کې ګډون دی.
جا جمهور رئیس وای د دولت او ملت جوړونې پروسې د خزو دوونډ او حیاتی رول پرته امکان نه لري. هغه ویل د خزو یو مهمه لاسته راوړنه دا ده چې نن افغان خزې خپل استازیتوب پخپله کوي او سلاکار ته اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وایي دا مهال 30% ښځې له کوره د باندې په کار بوختې چې 9% یې بیا د رهبرۍ تر کچې په پریکړو کې شریکې دي. جمهور رئیس غني وایي چې د ملي وحدت حکومت د ښځو له حقونو دفاع کړي او د هغوی پر وړاندې د شته بې عدالتیو او تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ښځو په تیرو څو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی خو دا لار لا بشپړه شوې نه ده. ښاغلی عبدالله دې غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به د رهبرۍ په کچه د میرمنو ونډه ډیره شي.
حضور زنان در سطح تصمیم گیری در سالی که در پیش
دی وی تاسې به پراتلون کې کال کې ان شاء الله د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو دوونډې د ډیرو دو شاهد وای. په دا سال کې چې افغان میرمنو د تحصیل په برخه کې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي او د مقام او دندې وړ دي ورته د هیواد په اداري نظام کې زمینه برابرول یو مهم کار دی او دا چې دوی په کاري محیط کې ونه زورول شي
وضعیت در محیط کار تحمل نشي.
ښاغلی عبدالله یو ځل بیا د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو ژمنه تازه کړه. وی ویل د ملي وحدت حکومت دې ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان میرمنو تل په حکومت کې د خپلې کمې ونډې څخه شکایت کړی او ویلي دي چې حکومت باید دې مسلې ته رسیدنه وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم د سهار له وجود ما هم تر وجود په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسیږي په اورزګان کې د جګړو له امله د رواني ناروغیو د سببونو د جګړې له امله د رواني ناروغیو د زیاتوالي په باب یو راپور لرو. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په عین حال کې رواني ناروغان هم د جګړې له ښکېلو غواړي چې نور جګړه بس کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
پکور کوم ورور وای په خوا وای د شپې که سمو وش راس ورور کښنه دلته وټکو بلدی دلته وټکو جنجال وکړ
وهمه وای پر هغه ځکه باندې چې دا د تکلیف را باندې راځي پر هغه ځکه باندې پارش پارش ته غن وول پغه می وولي
دا صاحب تکلیف را پیدا سوی دی بس پر سر می ډیر داری بس تمام.
دا اورزګان د ولایتي روختون مسولین وای په دغه ولایت کې د جګړې قربانیان ملکیان دي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دوی ته د رواني ناروغان ورتګ په دې ورستیو کې 40% لوړ شوی دی او په خبره چې د خپل د یو انسان پر حقوقو باندې تیرې دي. نوموړی وایي په رواني ناروغي اخته کسان تر ډیره شزی او ماشومان دي او علاج یې هم ناممکن دی.
خصوصا د اورزګان د ولایت خلک تقریبا د صدور پنځو میاشتو د جنگ را په دې خواڅخه زموږ مراجع د رواني مریضانو تقریبا 40% اضافه شوی ده چې دلته موږ ته مریضان مراجع کوي سره په دغه رواني مشکلاتو باندې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې د تیر شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال د مسلینو په خبره څه باندې 301 یا ملکیان ته مرګ ژوبله وشته ده. په ورته وخت کې په رواني ناروغي اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخه راغلي وه وایي چې جګړې سخت ځپلې او د دولت له مخالفینو غواړي چې د جګړې پر ځای سوله وکړي تر څو نور په دغه هیواد کې انسان زورونه بند سي. دغه جګړه ځپلې وایي نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اوښتي بلکې مالي زیانونه هم ورته اوښتي دي او دولت یې ورته توجه وکړي.
مریض خو نو هره ورځ مرستیا راته څه دغه اوس هم زه یردمه په شپخانه کې وخ ټوله دغه تکلیف دی عصابي مرستیا ده نوره د اندېښنو مرستیا ده خدایه څنګه به سو څنګه به نسو ونو چې دغه جنګونه دا پسې کراره کراره جوړه شي اسلام هم کراره شي دا مشکل به م ټوله حل شي کراره کراره به جوړه شي یو سړی به په خپل ژوند په خپل کار وپوهېږي.
بالا خورور قربان سم در سب ناروغی هم را بندی را وسط در خدا چی باشی لرز نکی باید خوشنی پیرسی بالا نکی نکی در درازی وارد در خوش کرا سکیر جنگ را سکیر پا کور که مورور وارد در پخواه وارد در شپیه کستم وشی راس ورور کشنه دلتا وطا که ورور بلوی دلتا وطا که جنجال وکر.
ما
احمد صابر د گیزو د ولسوالی د روزګان د ولایت ته چې وزلیت ماجر وسېږم د دغه ټکانو د دې څخه مشر رواني مشکل خورا زیات د کښنانو پیښ شوی دي کښنان مې درملین د پاره واستل دي خوشکم راڅخه کیږي او پاته سورور چې پک کار مې یو شی فکر په بل کار کې سي هغه داسې تقرر نه لري تشویش راته پیدا کیږي زیات وخت
خولادی ټول سره سره په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په یاران دي شنشي او وای چی په دغه ولایت کې دولت د جګړې پر مهال د ملکیان سره او مال ته پام نه دی کړی چې لامل یې د بشري حقوقو د نقص فیش ډیر سیوی دي د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د اورزګان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو د ډیرې دوه پړاندې شنشولې او ویلې و چې دغه تل د ملکی تلفاتو کاچ ډیر سلنه لوړه سوی ده شریف الله شرافت آزادی رادیو اورزگان
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم خوړو ته پاملرنه دی غل لومړی او اړتیاوس خګنل کیږي نن لشپګو میا سوروسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو لمک سره ملما د عامه روغتیا د وزارت د سویت غزي د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی پاکل وایي چې
ماشوم شکل هم پیدا شي د غاول لحظې نه د تغذی پیل کیږي حتی د ماشوم تغذی تر چې ماشوم د مور په بطن کې وي د غذای نشرو دی نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه خلی هغه وخت پیل کیږي چې کله ماشوم د مور نوځي کیږي کله چې ماشوم د مور نوځي کیږي لومړی څه چې اول سات کې وخت لږه د مور شدید په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوتی وخت هغه نو ورسته ماشوم ته شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوډو باندې تغذیه شي د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلی خواړه شروع شي دا تکمیلی خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوډې دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوډې هغه ضرورتونه چې د طفل د ماشوم د وجود دی هغه نه پوره کیږي بیا ځکه غیر پرب کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي پس دغه پروسه مکمل چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی
تصویر چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خوړه واخلي یعنی لشپګ میاستونه ورسته مکمل خوړه یعنی څه
د شپګ میاستونه ورسته دا هغه ماشوم درې چې مخکې یو میاشت نه دو میاشت نه یو ماشوم وزغتیږي لویږي کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي نو د مور شو دې شپګ میاستونه ورسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار د خوړه د خلل طریقه واخلي پس دغه خوړه مقدار خوړه چې د ماشوم د خلل طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي نو ځکه د تکمیلی خوړه وي په دې معنی چې مور د شوډو په څنګه کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي نو ځکه د تکمیلي خوړو په نامه باندې یادېږي
تکمیلي خوړو خو سم ده مګر که تاسو لږ زره واضح کړئ چې کوم خوړو یعنی
تکمیلي خوړو کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده په تکمیلي خوړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خوړو ورکو باید کوشش وکړو چې خوړو لږ نرم وي په تکمیلي خوړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي لکه موږ د خوړو کې حیواني خوړو لرو او نباتي خوړل لرو متاسفانه باید ویم چې په زمنګه په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ مشت نورو سره زیات ورته حیواني خوړه نه ورکوي زیات استدلال دا کوي چې ماشوم ته مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خوړه خصوصا پروتین ډیر مهم دي ډیر اهمیت لري ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي نو باید ته زیات هغه خوړه ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري چې خصوصا په هغه کې هګۍ راځي په هغه کې غوښه راځي په هغه کې لوبیا راځي په هغه کې دال راځي د هغه مغذي مواد چې دوی پروتین زیات وي او دا د ماشومان په کشاف نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتونو وروسته هغه ته کورنی یا دغه متمم خوړه شروع شي البته په دغه مشخصاتو باندې
و چې شې دی ورکې سریلاک ورکې دغه خوړه دوی ته څنګه دي
د شپږ میاشتونو مخکې ماشوم ته کورنی خوړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنی دي تاسو به ځینې غټان لیدلی وي چې هغه د ځینې غذایی خوړو خصولو وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا
نس
درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي د هغه څه چې ماشوم ته د ماشوم ته په وخت کې د غذایی مواد مخکې شروع شي وکړي چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایی خوړه یا متمم غذا یا تکمیل غذا شروع کو دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو د ته ځینې مشکلات پیدا کړي نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلی خوړه ورنکړل شي ځکه د شپږ میاشت وروسته یو خدا چې د مور شودی مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوه هم ده چې خپل د تکمیل خوړو ورکول د حساب کې چې مسوند زین اساساتونه پیدا شي
او و چې شدی وسریلاک څنګه
و چې شودی خو مطلقا هغه کله چې د مور شودی موجود وي د و چې شودی ضرورت نه پیږي او و چې شودی په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره کومک نه کوي حتی د ماشوم تغذیه خرابوي و چې شودی باید کوشش وکړي مند چې په ماشوم تورنه کې ځکه خپل د مور شودی په حقیقت کې نه تنه ده چې د یو غذایی موادی حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرزونو مقابل کې وقایه کوي یعنی د مور شودی په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده اما په مصنوعي شودو کې موږ داسې یو څه نه لرو هغه صرف یو ډیر ټیټ غذایی ارزښت لري او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شودو خپل د تهیه کول آماده کول د خپل یو کچرته پروسه ډیره دقیقه نه وي او ډیر منګه په سلوخي او په حساب پاک نه وي یا غو پاک نه وي حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کوي او ماشوم ته ځین نور مرزونه پیدا کوي نو په څنګ دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نه کوي حتی ماشوم د مرزونو په پیدا کولو کې یو فاکتور ثابت کېدلی شي
لشپګو میاشت وروسته ماشوم ته مثلا لوبیا نه خو در رقم نور بوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي
ماشوم ته لشپګ میاشت وروسته لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنه کړو چون د خوړو یو خصوصیت چې په خوړو کې دی یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې ضروري دي یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد گروپ نه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو بل مثلا شهم دي چې غوړ ورته وایو منرال دی ویتامین دی او درخم پروتین دی او کاربوهایدرات چې داشن دا ټول په یو غذایی موادو کې موجود ندي چې دا ټول په یو نه غذایی موادو کې موجود وي دا په مختلف غذایی موادو کې موجود دي ازمنګه وجود شته دی هر یو تر روزانه ضرورت لري نو د خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یو ځای شي مثلا زه یو مثال ورکوم یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه په خاکی چې په دې شوله کې وریجې وي چې دا د نشایسته یو خمن بیدا لږ پکې مثلا پالک وی یا هم گشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو خمن بیدا گازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای خمن بیدا هم دا رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم لپاره یا نه خود لوبیا ورته یوځای کې چې دا د پروتین خمن بیدا هم دا رقم لغوړ ورته اضافه کې شهمیات شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزل دي آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي
فکر کوم چې ماشومان ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري
یعنی کولی سي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
او سلیقه پر
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري تاسو ګورئ موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمند په سغه خبر کې موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړئ او فکر کوم چې چرګ هګۍ په کورونو کې چې په لرو کله کې اوسې یال ته ډیره مې نسبت د خار د خلکو نه مونږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکه هر کور کې ورېږي پیدا کیږي موږ داسې نه وایو چې تاسو ورته اتمن غوخه ورکړئ خو د مختلفو موادو ترکیب سره یو ځای کې حتی کورت او اطراف کې خډیر پیدا کیږي فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي استفاده دی وکړه سره یوځای کې د وریجو سره د لوبیا پیدا کیږي نه خود پیدا کیږي د سره یوځای کې ماشوم ته دی ورکه غوړ په هر کور کې پیدا کیږي کچالو په هر کور کې پیدا کیږي پس دې شنه ترکیب دی دوی جوړ کړي نسبت دې چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي ولې څلور نو نور غذایی مواد پاتې شول ماشوم ته ونه رسیدل نو دې خاطر چې مونږه ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي باید مونږه د غذایی مواد یوځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې پخ نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو یا ورته تنها ورجی ورکو ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو
په ځینې کورنیو کې د غټول شین موجودی مګر د بې پروايي لوجه یا دا چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا د غشین ماشوم ته نرسيږي به سوې ته غزيسي د غسي کورنیو ته تاسو پیغام څه ده
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده د دې ملک آینده ده باید په نننی ماشوم باندې زیات توجه وکړي خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي اول ورته خپل شودي ورکړي د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد ما تشریح کړ کوشش نو کیږي دا ورته ورکی دا یو ضرورت دی ورته او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دی هم یاد مند د بی پروايي له لحاظ او یا هم نور مشکلات له لحاظ پر سوی تغذی مند اخته شو د غیر پر هم د تداوی لارښت دی چې ودا تداوی لارې دره چې کدوی مند ک البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخ کې ورو ورو ضعیفی
مخ په زوفر روان دی
یا مثلا ماشومی ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې په حساب ډنګریږي نو مند دې دې ته نه منتظر کیږي چې زاد د په حساب د یو ارسی حالت ته یا په حساب د نه ټی په خورځوکه یخته دی لومړی کار چې دوی کوي هغه دا چې دوی د نږدې ترين صحی مرکز سره تماس ونیسي هله د لار شیخ خپل ماشوم دی مربوطه ډاکټر ته وخی ورته دی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې نه زمينه ما دا ماشوم دی چې وزن واخلي دا وزن بایلی یا په حساب ډنګریږي نو هله ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی او تغذیه وضعیت وګوري کچیر ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته ماشوم سوې تغذیه او موږ تقریبا په 800 صحی مراکزو کې په افغانستان کې د سوې تغذیه خدمات لرو غوته ورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي مور ماشوم متکرر ډول باندې باندې هتا یو دوه میاشتې ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دوه میاشتې کې دوی ماشوم بیرته کشي. خو مینده باید یو موضوع په فکر کې ونیسي، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته د سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمال ماشوم په شکل باندې نه دی، دا یو نارمال ماشوم بیرته نه دی.
په حساب ای بی غوندی کیږي،
یعنی ای بی غوندی کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ازان سره اخلي یا به هم دماغی نقص. که جسمان دی ډیر خل انکشاف وکي خو ولې په مغزی له حاضر بوینه، ځکه د ماشوم
علاج نه لري، به یعنی تداوی نه لري،
ریورسیبل غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده. کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو، هغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز له طریقه کیږي، یو ور متاثر شو، بیا ډیر مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي، ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي. که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو، سوی تغذی شو، خوارزواکی سره مخامخ شو او درست انکشاف یې ونه کړ، بیا وروسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو. تر دوه کلو پورې ماشوم شپږ سانتی متر قد اخلي چې د غونډ عمر نیمایي قد دی. تر دوه کلو پورې شپږ سانتی متر قد، اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتی متر قد پوره کړه، دغه شپږ سانتی قد به موږ هیڅ وخت د راتلونکي غونډ عمر کې نشو ورګرځول. نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډېر توجه وکړو، ډېره سرمایه ګذاري پرې وکړو. تر دوه کلو نه وروسته ماشوم شپږ اتیا سانتی متر قد پوره کړی دی، بیا که هغه د حساب د کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي، لکه په قد کوتاهي باندې نقده کېږي یا په سوی تغذی باندې زیات.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه نیکی هلی درنو او دونکو په دې هلی چې روغ او جوړ پیاست. د دې ونې په خبرونه کې موزه سباون کاکړ ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې د تیرې ونې د سپورتي خبرونو ترڅنګ د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبډلې په اړه د غوراوي کمیټې د وغړي خبري اوري.
کوشش وکړو چې نن ایرلند زو زموږ تجیر مهمه دي، نړیوال ستن تاسو معلومات لري چې افغانستان هغه نږدې حریف ایرلند ګڼل کیږي.
همداشان به د تکواندو د لوبي له یو تکړه لوبغاړي سره هم آشنا سي.
کله چې داخل د میدان ته زو الته ډیر احساس دې کو چې الته د ونسان بیرغ جګیږي، د ونسان ورزشکار جګی دون احساس کو چې به خپزمن پینیږي حتی جړه راځي.
او دروان خبرونی په پای کې به د تکواندو لوبي د یو شمیر لوبغاړو د لاسترړونو په اړه هم معلومات پاوري. خو د خبرونی په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه ل اکرام الله اکرام څخاورو. شغل اکرام په خیره خبرونی ته او توس چې د سپورت ګرنه پتیرونه کې څه ډول و
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. د سپورت لډګر بلابل خبرونه لرو. تر ټولو مهم خبر دا دی چې افغان دولت خبرداري ورکړی چې د فوټبال فدراسیون پټاکونو کې هیڅوک د مداخله حق نه لري. د دې ترڅنګ د کرکټ په برخه کې مهم خبر دا لرو چې افغان لوبډله په هندستان کې د مهال او ایرلند د ملي لوبډله سره د بلابلو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. دا سیالي به په روانه اونۍ کې پیل کیږي. دا ودی تور ته نور مطالب لرو. هیله د چوریدونکو را سره د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د فوټبال فدراسیون په ټاکنو کې مداخله وکړي. د اجرائیه ریاست وایان جاوید فیصل په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه ادارو انتخابات به د اولمپیک نړیوال شورا تر چتر لاندې ترسره شي. خغلی فیصل زیاته کړي چې دمګړی د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټاکنې ځنډیدلې او حکومت ژمن دی چې دغه ټاکنې د فیفا نړیوال فدراسیون په حضور کې ترسره کړي. افغانستان به د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره یو ورځنی، سلور ورځنی او شلوریزه لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو د هر فارمټ لپاره مناسب او خې لوبډلې د غوراوي کمیټې لخوا ټاکل شوې دي. د غروال په خبره دا سیالي به د افغانستان په کوربتو په هند کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څو ورځې وړاندې زیمبابوې ته په خپل کور کې په درې یو ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړه او د پنځه یو ورځنیو لوبو سیریز یې 3-2 په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د ماليزیا ملي ټیم ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم به د دې اونۍ په جریان کې له ایران، چین او بحرین سره هم سیالۍ ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو په تیر پړاو کې څلورم مقام خپل کړی و. او وروسته خبر دا چې په کابل ښار کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې مشر عبدالصبور ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د خوځو د نړیوالې ورځې د منځونو په مناسبت ترسره کیږي. په دغه سیالۍ کې اته لوبډلې ګډون لري چې په دوه ګروپونو ویشل شوي. دغه سیالۍ به د مارچ په 8 نیټه پای ته ورسیږي. خبرونه پای.
له شغلی کرام الله اکرام څخه په مننه اوس هم د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو پاړه د لوی په انتخاب خبرې کوو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي حاجی ولی امین وایي چې د ایرلند هیواد په وړاندې مناسبې لوبډلې ټاکلې دي. په همدې اړه مې له شغلی امین سره مرکه کړې او نوموړي راته وویل
د ایرلند لپاره شلاوري درې شلاوري پنځه یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوب لرو. هغه کنډیشن یا د هندوستان د پیچو مطابق هغه د آب و هوا مطابق او د هغه د حالاتو سره سم مو په درو سرو لوبډلو کې تغیر و تبدیل راوستی دی او کوشش مو کړی دی. چون ایرلند لوبې موږ ته ډېرې مهمې دي په نړیواله سطحه تاسو معلومات لري چې هغه د افغانستان هغه نږدې حریف ایرلند ګڼل کېږي کرکټ په نړیوال شورا کې. نو دا ټول موږ ته ډېر مهم دی او ډېر کوشش مو کړی دی چې داسې لوبډله هر فارمټ ته جوړه کړو چې د افغانستان لوبې د افغانستان په ګټه تمامې.
په دغه لوبډلې کې ځوان لوغاړو ته هم ونډه ورکول شوې ده او که ورکول شوې وي څومره دا ګټه لري؟
موږ کوشش کړی دی همیشه چې ځوان لوبغاړي باید د ټیم حصه وګرځي او موږ کوشش هم کوو چې ورو ورو د ځوانان راشي د ټیم حصه شي او هلته پرفارمنس یې مخته لاړ شي. نو تاسو وګورئ په هر لوبډله کې د ځوان لوبغاړو شتون شته دی او لازمي ګڼو. نو ادا هلته حالات ته به ګورو د کپتانو د کوچ فیصله او د میدان فیصله هغه ورځ چې څوک کم یولس بجې جوګه دي چې باید لوبه وکړي. سلیکشن کمیټي کار دغه دی چې پنځلس یا څوارلس کسه لوبډله ورکړي. هلته نو بیا چې دا ځوان لوبغاړي څومره چانس پیدا کوي په لوبو کې دا نو د حالاتو د کوچ او د کپتان په لاس کې او د حالاتو خو زه ډېر مؤثر ګڼم او دا یو ښه اقدام بولم او زموږ کوشش بم دا په راتلونکي کې چې څومره کولای شو چې ځوانان لوبغاړي نور هم سپورټ کړي چې هغه ملي لوبډلو ته مختلف ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
امینی صاحب د سلیکشن په برخه کې د فټنس فیکټر څومره په نظر کې نیول شوی دی؟
فټنس تاسو معلوم وایي چې فټنس یو د مهمو کټګوري څخه دی. د سلیکشن کمیټي اول د ډیسپلین یو څو فټنس ته سلیکټ کیږي هغه باید د ډیسپلین کومه مسله ونه لري. یعنی چې څو ځخونه کړو د څو کار نه کړو چې هغه ډیسپلین ایشو د تګرځدلې نو هغه د سلیکشن کمیټي کې ځای نشي پیدا کولای. نو هم بغیر د فټنس دی څو فټ نه جوړ نه تکړه نه هغه معیار مطابق دی نشي کولای چې دا لوبه کولای شي. فټنس زه فکر کوم په کرکټ کې یو د مهمو نقطو څخه دی. درېم بیا موږ پرفارمنس ته ګورو څومره شلو دي کړي دي څومره نه دي کړي څومره رنځونه کړي دي په کم کم ځای کې پر کم کم پیچو باندې په کم کم کنډیشن کې هغه مطابق بیا د سلیکشن کیږي. نو پرفارمنس
غواړم د ورسی سوال په لړ کې پوښتم چې د ایرلند سره د تیر لوم نه د تجربې په اساس مو کوم نور فاکتورونه په نظر کې نیولې دي؟
زموږ ایرلند تقریبا مشتره اسلامي د مدیر کې د ایرلند تور غلي ولکم به سره له دې دي چې دا ان شاء الله کافي لرو. مثلا چې موږ د زندګۍ په خلاف شلو جوړ کړی تاسو نه دي سهارا جان کې شلو جوړ کړی اماراتو ته نه تیار کړ. موږ هله اوس هم دا چې په هندستان کې زموږ ټیم زرا غښو زميږه هغه کم کنډیشن چې په هندستان کې ان شاء الله هغه په کار دا چې زموږ لوبډله او زموږ لوبغاړي دا غنه ډیره ګټه واخلي ځکه ایرلند ته څور دي ته نه ده ایرلند لوبډله بال څه کوي په دې شاره پیچو نه په هوا د هر سره دی بلد. نو هندستان دا چې چې هغه زموږ هوم ګراوند دی یا کورنۍ ګراوند دی زموږ په هغه کې باید موږ کوي او موږ باید دغه کنډیشن دغه پیچو نه یره ګټه واخو او دغه حالت او دغه ګراوند او دا سیستم د خپل ګټه تمام.
جناب امینی صاحب کور مدان ژوند یو سی
مننه.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشی چیرو د پیجندنی پلاړ کې د در محمد تمیم هو تک تر پیجنو.
تمیم هوتکیم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالي مسول تقریبا 15 14 کال کې ورزش کوم تکواندو. په داز بیرونی سالي نه د تاجکستان سیالي نه د پومسی په برخه کې دوه هم مقام لاس راوړی ده. همچنان د هندستان کې د کمربند تور کمربند په نوم سیالي ول چې غلطه د بهترین دور په حیز باندې تعین شو. د بریالیز می په دې کې چې کوشش کوم زیار وباسم همیشه د ما خپل دوستان مې دي کورنۍ مې ده چې ما کی همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته دې احساس دې کو چې الته د ونسان بیرغ جګیږي د ونسان ورزشکار جګی دون احساس کو چې به خپزمن پینې ته جړه راځي. هله مدار چې د افغانستان د ورزش
سیاسی نشي دا افغانستان ورزش یو کوم پورې مربوط نه کی بد دا ورزش عام وسیږي دې ورزش دلارنه وکول شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده دغه جګړه دغه ورزش دلارنه ختمه
محترم اوردونکو اوس مهال د تکواندو د هغو لوبغاړو د لاستراوندو په اړه معلومات اورو چې په عربي متحده امارات کې تر لاسه کړی دی
تاسو په جریان کې اوس چې نن دا غونډه هدف یا موخه دا و چې هغه کوم ورزشکاران چې د تکواندو فدراسیون څخه لاستراوندنه درلو تقریبا یو نه مخ کې دوی د امارات متحده عربی نه بیرته سونکو کابل ته او همدارنګه دوی وتوانیدل چې دوه د برونز مډالونه ترلاسه کړي په دې اساس نن یو غونډه و په دې غونډه کې کوم تجاران چې غوښتل ورزشکاران یا لوبغاړي تشویق کړي همدار دوی ته یو موټر او همدارنګه د څلورو کالونو لپاره تحصیلي زمينه په مفت ډول باندې یا بدون لفیسا دوی سره واده شو او د دغه غونډې هدف هم دا و چې باید ورزشکاران تشویق شي چې نور هم د نورو رشتو څخه هم ورزشکاران پاتم شو او همدارنګه امیدوار دي چې ان شاء الله بعد له دې حکوم ملي تجاران چې دي دوی سره به همدارنګه مرسته وکړي او دوی به په یو مثبت روحیا سره به بین المللي سیالیو کې ګډون وکړي دوی په تکواندو بین المللي سیالیو کې ګډون درلود همدارنګه 15 دیرش هیوادونو لوبغاړو هلته ګډون درلود چې د افغانستان څخه هم د انجونو او هم د الکانو په برخه کې زموږ ورزشکاران خوځ لیدل او دوی وتوانیدل چې دوه د برونز مقامونه او مډالونه ترلاسه کړي چې دا یو لاسته راوړنه د تکواندو فدراسیون په خصوص د اولمپیک لپاره ډیره ستره لاسته راوړنه شمېر کیږي
محترم اردوونکو ایسای سره ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته د دیونی ورزشی خبرونه مهم دومره